آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنی پښتو خبرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیست.
د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغانستان نه د عسکرو د رویستو په باب د طالبانو سره تر اوسه پورې موافقه نه ده شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي دي چې د سولې له توافق نه مخکې د جمهوري ریاست انتخابات د هیواد په زیان دي، او په عدن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په وی هوایي قرارګاه باندې د حوثیانو په حمله کې په لسګونو سیمن سبان او محصلین مړه او یا ژوبل شوي دي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي د سولې په تړون کې باید د بیان د ازادۍ تضمین هم وسي.
د او تفاهم نامه که میان طالبا و ایالات متحده آمریکا سان و با سرنوشت مردم افغانستان بازی کنه.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون دولتي ټمونه په انتخاباتي سرغړونو تورن کړي.
اجازه ورنکړي چې څوک له دولتي امکاناتو څخه استفاده وکړي.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې امریکا د ایران په بهرنیو چارو وزیر ځینې داسې بندیزونه ولګول چې شتمنی یې کنګل او سفرونه به یې محدود کړي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې دی له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه له طالبانو سره کوم موافقې ته نه دی رسیدلی. ښاغلي خلیلزاد د ترو نیوز تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د افغانستان حکومت هم خپل رول لري. خلیلزاد وویل
ما به موافقه نه رسیدیم با طالبا و همچنان طبعا حکومت هم در اون رول داره و از چیزهایی که هنوز فیصله نشده یک مسئله همی است.
در افغانستان حکومت هم ویلیو چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل روسی سفر په ترڅ کې جمهور رئیس اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون دی راغلی او د امریکایي ځواکونو ایستل او یا د شمیر کمول به د افغانستان د امنیتي شرایطو پورې تړلي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د قطر پایتخت دوحې ته له سفره مخکې په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په باب خبرې کړې. په اسلام آباد کې د امریکا غ خبریال د طالبانو د ویان له قوله ویلي دي چې طالبان هیله لري چې د دوحې په اتمه غونډه کې به دوی له امریکا سره د سولې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. که څه هم چې د افغانستان حکومت د سولې د یو 15 کسیز هیئت د جوړول اعلان کړی و، خو د امریکا غک خبریال د مجاهدینو د یو پخواني مشر حاجي دین محمد له قوله ویلي چې تر اوسه لا د دغه لس په جوړولو باندې کار روان دی، او د طالبانو یو پخواني چارواکي ویلي سید اکبر هغه ویلي چې معلومه نه ده چې طالبان دا لست مني او کنه.
تاسې دا خبرونه د امریکا غک واشنگټن نوري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د سولې له توافق نه مخکې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کول د افغانستان په زیان دي. کرزي نن د پنجشنبې په ورځ د زمري په لسمه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د انتخاباتو واک اصلا د بهرنیانو په لاس کې دی او دی له همدې کبله مخالفت کوي. هغه د سولې د لست په اړه وویل
خدا کنه که لست خود ما ساخته باشیم و یا بسازیم، خدا کنه که ما صاحب باشیم. اتونه شو که امریکایی ها از رای تفرقه افغانی بین ما خودشان لست بسازن. این ما امروز آگاه هستیم و متوجه هستیم و لست دیده باز دو اظهار نظر میکنم.
کرزی ویل چی امریکا لطالبان و حکمت سره تفاهم تا رسیدلی او تاکل شوی چی دوار خواست لجلا جلا اعلامی لست لکلی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه په ورځ په یو ځلی بیا خپله پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او اعلان وکړ چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر زر تر زره راوباسي. هغه وویل چې متحده ایالات باید په دغه جنګونو کې نور شامل نه وي. ټرمپ دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له خپلې مخکینۍ خبرې نه تیر شو. د امریکا له ملټري ټایمز ورځپاڼې نن رپورټ ورکړ چې پمپیو له خپلې خبرې نه منکر شو او وی ویل چې د امریکا د نظامي ماموریت د پای ته رسولو لپاره کومه خاصه نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. هغه وړ مورز ویلي وو چې له افغانستانه به د امریکایي عسکرو د راوتلو کار په 2020 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست له د ټاکنو له سرته رسیدو نه مخکې بشپړ شي. د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ وایي چې په افغانستان کې د روان تشدد باوجود د سخکاري چې د سولې لپاره نوي امکانات اوس زیات دي. د ناټو سرمنشي د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني د دفاع له وزیر سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په مهال دا خبره وکړه.
یو له هغه مسایلو څخه چې موږ ورسره مخامخ یو د افغانستان وضعیت دی. موږ ګورو چې تاوتریخوالی دوام لري خو د سولې لپاره نوي فرصتونه پیدا شوي دي.
د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د جرمني د رول ستاینه وکړه او ویل چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت کلک ملاتړ کوي او خپل عسکر پکې ډیره کړي دي.
د چهارشنبه په ورځ ناوخته د یمن له بندري ښار عدن سره نږدې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د یو نظامي رسمي گذشت په دوران کې د حوثیانو یو بالیستیکي توغنده ولګېده. د چاودنې په نتیجه کې د رپورټونو له مخې په د سعودي او یمن د لوړپوړو پوځي افسرانو او نظامي محصولینو په شمول په لسګونو کسان مړه او یا ژوبل شوي دي.
د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د تجارت په سر راپورته شوی اختلافاتو د ختمولو په غرض غونډه چې په شانګهای کې جوړه شوې وه نن د پنځمې په ورځ پای ته ورسېده. د دواړو هیوادونو مرکچیانو خپلې خبرې ګټورې بللې دي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د چین پستر شار او د نړۍ د سوداګرۍ په مرکز شانګهای کې د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ پر تجارتي راکړه ورکړو مذاکرات له کومې معاملې پرته پای ته ورسېدل. مرکچانو د پرمختګ خبره کړې او ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې به بیا سره وګوري. د امریکا متحده ایالات وایي چین په دې تمه دا خبرې اوږدوي چې د خپلې خوښې موافقه ترلاسه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې دوی به فشار ته غاړه کښېنږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نن په تالین کې له خپل چینایي سیال وانګ یي سره ولیدل. د رپورټونو په اساس دواړو ډیپلوماتانو پر دوو اړخیزو اړیکو خبرې کړي دي. د امریکا او چین مرکچانو په لوړه سطح د خپلې دولسمې غونډې په ترڅ کې ژمنه کړې چې د نړۍ د دواړو سترو اقتصادونو ترمنځ تجارتي اختلافات ختموي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د رپورټونو له مخې فکر کېږي چې د القاعده د بنسټي ښودونکي مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د امریکا په ملاتړ د نظامی عملیاتو په دوران کې وژل شوی. د حمزه بن لادن د وژل کېدو رپورټ د لومړي ځل لپاره د ان بي سي تلویزیون شبکې خپور کړو او د چهارشنبه په ورځ یو شمېر امریکایي مامورانو چې نور غوښتل نمونه واخیستل شي دغه خبر تایید کړ. ګمان کېږي چې د حمزه بن لادن عمر د 30 کلونو په شاوخوا کې و. د نیویارک ټایمز رسپانډ رپورټ ورکړی چې حمزه د تیرو دوو کلونو په موده کې د هغو نظامي عملیاتو په نتیجه کې وژل شو چې متحده ایالات ملاتړ کاوه. خو امریکایي مامورانو رسپانډ ته دا خبر هم کړی چې دوی لا تر اوسه د حمزه بن لادن د مړینې خبر پوره نه دی تصدیق کړی او په دې اړه د نورو معلوماتو له شریکولو نه هم ډډه وکړه.
پاکستانی چارواکي او د خیریه چارو کارکونکي وایي د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې د موسمي بارانونو له امله 12 کسان مړه شوي دي. کراچۍ چې د پاکستان په ستر تجارتي یو ستر تجارتي ښار دی د برق د نشتوالي له امله هم اوسیدونکي د سختو ستونزو سره مخ دي او چارواکي وایي زیاتره مرګ ژوبله د برق د شرطۍ له امله خلکو ته اوښتي او د برېښنا د شرکتونو په خلاف قهر او غصه راپارېدلې ده. دوه ماشومان چې جسدونه په ټولنیزو شبکو کې وښودل شول د برېښنا د لوڅو مزو د شرطۍ په وجه مړه شوي.
د ملګرو ملتونو دوه غټو نړیوالو ادارو د نړۍ د حکومتونو نه غوښتي دي چې د کورنۍ او د ملاتړ په لړ کې خپلې نوې پالیسي غوره کړي او میندې وهڅوي چې خپل ماشومان ته د تیپ وسیله شیدې ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو نړیوال وجی صندوق یونیسف نن د پنځشنبه په ورځ په نړیواله کچه د تلې لارې د ماشومانو تغذیه کولو هفته اعلان کړې ده او ویلي دي چې د میندو لخوا خپلو ماشومانو ته د تیور کول به هر کال په ټوله نړۍ کې د 50 کلونو کم عمر برابر 2000 ماشومانو د مړینې په مخنیوي کې مرسته وکړي.
افریقای هیواد رواندا د ایبولا د ساري ناروغۍ د ویروس خپرېدو له ویرې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت سره خپل سرحد تړلی دی. رواندا دا اقدام په داسې حال کې کړی دی چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په سرحد خار سرحدي خار ګوما کې د ایبولا د ساري ناروغۍ درېمه پیښه ثبت شوه.
د امریکا غږ واشنگټن نم خبرونه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو. مخکې تاسې په خبرو کې هم واوریدل، که څه هم له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د افغان حکومت د هیئت د ټاکل کېدو تر اعلان څلیرویشت ساعته تیریږي، خو لا هم د دغه هیئت د غړو په اړه پوره معلومات نه دي ورکړل سوي. د یاد هیئت یو غړي وایي په کار ده د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د ترلاسلیک وروسته سمدستي له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي. د بل خوا پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د مذاکراتي هیئت هرکلی کوي، خو وایي تمه لري چې دغه هیئت افغانان ټاکلی وي او امریکایانو په کې لاسوهنه نه وي کړې. په عین وخت کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د تړون د وروستي کولو لپاره دوهې ته تللی، وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې افغان حکومت هم رول لري. نور تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت که څه هم تیره ورځ له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د 15 کسیز پلاوی د ټاکلو اعلان کړی، خو د دې پلاوی د غړو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دغه ترکیب کې سیاسي، ټولنیز او قومي تنوع په پام کې نیولی. د دغه پلاوی یو غړی حاجي الدین محمد وایي په کار ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته سمدستي له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
اول خو ام د حکومت لوری او ام سیاسیون داسې خلک لاړ سي چې هغوی ام سولې ته مخلصي، ام خپل وطن ته مخلصي، او هم دا غواړي چې د امریکا چې دلته تر اوسه پورې وه او اوس دوی په مسؤولانه طور باندې ووځي او وروسته هم د ام د نړیوالو سره، د امریکې سره او د افغانانو تعلقات داسې پاتې سي چې یو د همکارۍ فضا په منځ کې وي.
په ورته وخت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي لیست ورسره شریک سوی او په دې اړه یې له سیاستوالو سره مشورې هم کړې. ښاغلی کرزی وایي که څه هم وروستۍ لیست یې نه دی لیدلی، خو دی یې د سولې لپاره هرکلی کوي.
خدا کنه که لیست خود ما ساخته باشیم و یا بسازیم، خدا کنه که ما صاحب باشیم. اتونه شو که امریکایی ها از رای تفرق افغانی بین ما خورشان لسته بسازن. این ما امروز آگاه هستیم و متوجه هستیم و لسته دیده باز دو اظهار نظر میکنیم.
خود طالبانو یو پخوانی چارواکی بیاوایی چه اول باید د طالبانو و افغان حکومت پر گرده ناسته او روست پر پلاوی د دوار خونه ها اکرسه بیاوایی.
توافق سروی که چی څو نفره به د طالبانو وي او څو نفره به د حکومت وي، نو په هغه صورت کې بیا به پیدامنه خبره وي چې یو نتیجه به ورکړي. اما لیکن په دې صورت کې چې تر اوسه پورې د طالبانو او د حکومت په ناستې باندې توافق نه دی راغلی، حکومت هیئت جوړوي، زه فکر کوم چې دا تر اوسه زه خپله مپید نه بولم.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې په کابل کې تر لیدونو کتنو وروسته له طالبانو سره د تړون د وروستي کولو لپاره دوهې ته تللی، تلونیوز ته په یوه مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه له طالبانو سره هوکړې ته نه دی رسېدلی.
ما به موافقه نه رسېدیم با طالبا و همچنان طبعا حکومت هم در اون رول داره و از چیزهایی که هنوز فیصله نشده یک مسئله همی است.
ارک در سولی در روانو حدسو هر کلی کوی.
د سولې پروسه یوه دوامداره پروسه ده او افغان حکومت ملي ګټو ته په کتو سره په دغه پروسه کې مخ پر وړاندې ځي.
د افغان سولې په تړاو یاد پرمختګونه په داسې وخت کې راځي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته څه کم دوې میاشتې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پمپیو ویلي وو چې شایي له طالبانو سره د سولې تړون تر ټاکنو مخکې وسی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې مخکې باید طالبان خپله هغه اعلامیه لغوه کړي چې پکې د افغانستان رسنیو ته ګواښ سوی دی. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی د وسلوالو طالبانو د هغې اعلامې د لغو کېدو غوښتنه کړې چې پکې د افغانستان رسنیو ته ګواښ شوی دی. وسلوالو طالبانو د روان کال د چنګاښ میاشتې په درېیمه د یوې اعلامې په خپرولو سره یو شمیر هغو رسنیو ته ګواښ وکړ چې د دوی پر ضد تبلیغات کوي. دغې ډلې خبرداری ورکړی و که دا رسنۍ په یوه اونۍ کې د دوی پر ضد تبلیغات بند نه کړي نو د نظامي هدف په توګه به ورباندې بریدونه وکړي. د نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي او ټاکل شوی چې د دواړو خواوو ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي، خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته خپل ګواښ بیرته نه دی اخیستی. خاغلی خلوتګر د طالبانو دا ګواښ رسنیو ته یو جدي خطر وباله او زیاته کړه
د او تفاهم نامه که میان طالبا و ایالات متحده امریکا
په دې تفاهم لیک کې چې د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک کیږي د بیان ازادي، د رسنیو ازادي او د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اوسنی وضعیت باید د سرې کرښې په توګه تعریف شي. هیڅوک د دې حق نه لري چې د سولې په نوم د رسنیو په وړاندې او د بیان د ازادۍ په څیر د ارزښتونو په وړاندې د افغانستان د خلکو له برخلیک سره لوبه وکړي.
مردم افغانستان و با سرنوشت مردم افغانستان بازی کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې رسنیو ته د طالبانو د ګواښ مسله د قطر په بین الافغاني غونډه کې له طالب استازو سره مطرح کړې او له هغوی څخه یې غوښتي چې دا اعلامیه لغوه کړي. د دغې کمیټې مرستیال صدیق الله توحیدي چې په دې غونډه کې ګډون درلود امریکا غږ آشنا ته وویل ښاغلي متقي وویل موږ له هغو اعلانونو سره ستونزه لرو چې پکې د ټلیفون شمیرې خپرېږي چې په هر ځای کې مو طالب ولید او یا تروریست مو ولید له دغې شمیرې سره اړیکه ونیسئ. تاسو دا اعلانونه اصلاح کړئ، موږ خپل ګواښ بیرته اخلو. خو ښاغلي توحیدي زیاته کړه چې له طالب استازو سره یې ژمنه وکړه چې د اعلانونو د اصلاح په برخه کې به د رسنیو له استازو سره په ګډه کار وکړي، خو په وروستیو شیبو کې طالبانو د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک کې د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ د مسلې له ذکر کولو سره مخالفت وکړ. هغه وویل د افغان حکومت له 15 کسیزه مرکچي پلاوي څخه یې غوښتي چې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب مسلې ته جدي پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا د ایران په بهرنیو چارو وزیر ځینې داسې بندیزونه ولګول چې شتمنی یې کنګل او سفرونه به یې محدود کړي. متحده ایالاتو د ایران رژیم د ترهګرۍ په تمویل تورن کړي. ایرانی مقاماتو د امریکا تازه اقدامات غندلي او وایي هیڅ زیان به ونه ګوري. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ریاست وویل امریکا د چهارشنبې په ورځ یعنې د جولای په 1 دېرشمه د ایران د بهرنیو چارو په وزیر محمد جواد ظریف د سفر کولو بندیزونه ولګول. د دغه ریاست اعلامیه وایي په ظریف ځکه بندیزونه لګول کیږي چې د ایران د روحاني مشر آیت الله علی خامنهای نمایندګي کوي.
جواد ظریف د ایران د روحاني مشر بیباکه اجنډا تطبیقوي او په ټوله نړۍ کې د رژیم مخکښ ویان دی.
امریکایي مقامات تاییدوي چې دا په لوړه سطحه یو غیر عادي اقدام دی چې جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ لاسلیک کو. د دې بندیز د مخې نه به په امریکا یا په نورو ادارو او شرکتونو کې چې امریکا پرې کنټرول لري د ښاغلي ظریف ټوله شتمني کنګل شي. حکومت ویلي په دې بندیز سره د ظریف نړیوال سفرونه هم محدودیږي. مقامات وایي جمهور رئیس ټرمپ ځکه دا پریکړه وکړله چې جواد ظریف د خارجه وزیر په توګه نه بلکې د پروپاګند خپرولو د وزیر په توګه فعالیت کاوه. ظریف په ټویټر ورته لیکلي چې واشنگټن کوشش کوي په نړیوال ډګر کې د ایران غږ بند کړي.
امریکا په ما په دې وجه بندیزونه ولګول چې زه په نړۍ کې د ایران د رژیم ویاند یم. آیا دا حقیقت دومره دردناک دی؟ دا په ما او زما په کورنۍ هیڅ اغیز نه لري. زه د ایران نه د باندې هیڅ ګټې او شتمنۍ نه لرم. مننه چې ما د خپل ایجنډا لپاره دومره لوی خطر ګڼی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د پنجشنبه پر ورځ د امریکا دا اقدام د ماشومانو سلوک وباله.
دیگه دست دارن میزنن به کارهای کودکانه، یعنی هر تعبیری آدم بکنه شاید غیر از اقدامات کودکانه تعبیر دیگری شایسته اونها نباشه.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د ایران د رژیم په اټومي پروګرام د بندیزونو لړۍ ته دوام ورکو او ویل ایران په نړۍ کې د تروریزم د تمویل او حمایې مخکخ دولت دی او په خپل اټومي پروګرام نړیواله ټولنه تیرباسي او سیمه ایز امنیت زیانمنوي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د افغانستان د سولې هڅو، جمهوری ریاست لپاره روانو کمپاینو، امنیتي وضع او روانو چارو ته لویدیزو مطبوعاتو پام وراړولې. فارن پالیسی خپرونې په دې عنوان یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې پاکستان څنګه بیا واشنگتن لوبوي. فارن پالیسی د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر په حواله لیکلی چې د پاکستان لخوا د طالبانو هڅول به یوازې د امریکایانو وتل چټکی، خو آیسای به لا هم له دې ډلې فعال ملاتړ ته دوام ورکړي. دا چې آیسای به خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او که به یې بدله کړي، په واشنگتن کې پاکستانی سیاسي مبصر ډاکټر عاصم یوسفزی امریکا غږ ته وویل
پاکستان خپله ګټه په دې کې ویني چې په کابل کې د هغوی د خوښې حکومت وي. پاکستان به پلا دا پالیسی جاری ساتی چې کومه د سلویحتو کالو نه ده او په دې کې به هیڅ تغییر ناراضي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالی هغه خطرونه روښانه کوي چې انتخابات ورسره مخامخ دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ولس ته ډاډ ورکړی چې اوس دا ویره لرې شوې او ټاکنې به ترسره کیږي.
مهمترین مسئله دروغ که بود ای بودن که ما انتخابات نمیشیم. امروز افتخار داریم که شک و شبه سر انتخابات ختم شد، مردم انتخاب خواهد کردن.
نیویورک تایمز رسپانی لیکلی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د یک شنبه د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي. په مقاله کې راغلی چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو سناریو تکرار شي. په دې اکله بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وایان مرستیال زبی الله سادات وی دا ځل ټاکنې به رڼی.
دې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ځان دی تر څو کې او رڼې ټاکنې ترسره کړي او قوي مدیریت په هغې باندې ولري.
د برتانی ګارډین رسپانې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو شوو اندېښنو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایند کبیر حقمل بیا وایي
گروه داعش به شکل متواتر در افغانستان کوبیده شده و رهبریشان بارها از بین رفته. نیروهای مسلح ما آماده هستند که در برابر هر تحرکشان اقدام بکنند و آنها را سرکوب نمایند.
نیویورک تایمز ورځپاڼه په انتخاباتو کې د اشرف غنی په لومړي مرستیال او د زرغون بهیر پر دفتر د برید مسله څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي امرالله صالح کره اطلاعات ترلاسه کړي وو چې په لنډ راتلونکي کې به برید پرې وشي او د همدې لپاره یې خپل وصیت هم لیکلی و چې ښاغلي صالح هم تلو نیو سره په مرکه کې تایید کړي چې له مخکې پر ده د حملې اطلاع ورته رسیدلې وه.
ما از تهدید خبر بودم. بله، روز چهارشنبه معاون امنیت ملی یک پیام صوتی روان کرد. پیام 2 دقیقه و 20 ثانیه است. به ما تشریح داد که فلان شبکه که ما قبلا بالاش کار کردیم آمدن از پیش ما مفقود هستن. بعد اینا حرفشانی بود که حمله بسیار کلان می باشه، ما اجازه نخواد دادیم صورت بگیره، تلاش میکنیم، ولی تو چون آدم مسلکیستی باید این اطلاع ما را جدی بگیره.
واشنگتن اگزامینر بیا در افغانستان در سول مسئله چیره لیده. دا ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ په ښکاره د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته دا لارښوونه کړې چې په زرګونه امریکایي پوځیان په 2020 کال کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه وباسي. دا چې ولې جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې امریکایي پوځیان په 2020 کال کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې له افغانستانه وباسي، په واشنگټن کې د روانو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار امریکا غټول
اولن د ټرمپ اجنډا کې دا و چې دا به یو مکمل یو کمپاینی بڼه ولري، تر څو ټرمپ وکول شي چې په لویو کارونو سره د امریکایانو رایه واخلي. اوس چې په دې پوه شوې چې د افغانستان د وتل د دوی لپاره ستونزمن کار دی، نو دوی به د خپل د عسکرو تعداد په افغانستان کې کموي او په دې سره غواړي چې د امریکایانو څخه رایه واخلي.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د سیمایزو ارګانونو د ادارې مسؤلینو په خوست کې ویلي هڅه کوي چې په لیرې پرتو سیمو کې د دولت د حاکمیت په ټینګښت کې د دینی عالمانو رول زیات کړي.
په داسې حال کې چې پر افغان دولت نیوکې کېږي چې ګنې د دولتي حاکمیت پراختیا او پیاوړتیا ته ډېره پاملرنه نه لري، یو شمېر دولتي چارواکي په دې برخه کې د دینی عالمانو په رول ټینګار کوي. په همدې ترڅ کې د سیمه ییزو ارګانونو او د ولسي ملاتړ د پروګرام له لورې د ناستو په ترڅ کې په کلیو کې له دیني عالمانو سره په دې بحث کېږي چې په یاده برخه کې څنګه همکاري جلبولی شي. د خوست ولی محمد حلیم فدایي چې په یاده برخه کې له دیني عالمانو سره یوې غونډې ته خبرې کولې، د ټولنې په اصلاح، د حکومتدارۍ په پیاوړتیا او د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دیني عالمانو رول خورا مهم وباله.
نو ښه حکومتداري، سولې هڅې او مقدس عمل دا موږ سولې ته رسوي، نه جنگ، نه زور، نه تعصب، نه نفرت، نه بغض، نه کینه، دا موږ هغه ته رسوي او ملي ګټې د ځان سره تعریف.
دینی عالم حضرت خان په دې باور دی چې دینی عالمان د منبر له لارې نه یوازې د عامو خلکو د ذهنونو په روښانولو کې مرسته کوي، بلکې په هیواد کې دایمي او سرتاسري سولې ته هم لاره هوارولی شي. دا له دینی عالمانو وغوښتل چې په خپلو بیانونو کې خلک سوله ییز ژوند او ورورولۍ ته وهڅوي.
بشرو ولا تنفرو، زیرې ویرکو خلکو ته، خلک متنفر مه کوی. او حضرت علي صاحب فرمایي چې ګوره داسې وینا چې هغه د ټول د خوف نه ویرې نه ډاکوي، دا وینا هم خانه ده، ښه وینا یې نه دی وتلي چې ټول خوف او ویره.
په مجموع کې د څېړونکو نظر دا ده چې په نورو اړخونو سربیره د سولې په بهیر کې هم د دیني عالمانو ونډه ډیره مهمه ده او کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او د ورورۍ فضا رامنځته کړي. په همدې حال کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم له دیني عالمانو غوښتنه لري چې نه یوازې د دولتي حاکمیت په پراختیا او پیاوړتیا کې مرسته وکړي، بلکې د سولې په ټینګښت کې هم لازمه همکاري وکړي.
د سولې پر واسطو کې د علماء دا مسولیت دی چې د ټولنې خلکو ته خبرې وکړي، دوی د سولې په ارزښت پوه کړي، دوی د سولې سره د مینې په دروازو ته راولي. بس دا د علماء مسولیت په ټولنې
یو داسې سوله چې د افغانانو حقوق پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره عزت پکې خوندي وي او په خپلو پښو سوله وي، یعنې بین الافغاني سوله وي چې د افغانانو لپاره مهمه ده، ځکه چې جنگ د افغانانو ترمنځ دی او جنگ د افغانانو ترمنځ کېږي او افغانان په منځ کې خرابېږي، افغانان د بربادۍ خواته ځي.
عام باور دا ده چې قومي او مذهبي مشران په افغاني ټولنه کې تر ټولو باروسوخه قشر دی. د څېړونکو په وینا د مشران د ټولنیزو ستونزو د حل ترڅنګ د دولتي حاکمیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی شي.
د څو خبرونو غټ ټکی. زلمی خلیلزاد وایي چې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د رویسو په باب د طالبانو سره موافقه نه ده شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د سولې له توافق نه مخکې د جمهوري ریاست انتخابات د هیواد په زیان دي. زلمی خلیلزاد د قطر پایتخت دوحې ته له سفر نه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړلې او د طالبانو یو وایان ویل دي هیله لري چې دوی د دوحې په اتمه غونډه کې له امریکا سره د سولې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د یمن په پایتخت عدن کې د حوثیانو په یو راکټ کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د رسمي ګذشت په مراسمو کې ولګېد، په لسګونو لوړ پوړي افسران او نظامی محصلین وژل شوي او یا ژوبل شوي، او پاکستانی چارواکو او خیریه کارکونکو ویلي چې د سند صوبې په مرکز کې د موسمي بارانونو له امله 12 کسان مړه شوي دي او یو زیات شمېر ماشومان د برېښنا د مزو د شارټۍ په وجه باندې مړ شوي دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو ستاسو څخه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.